د خط و خال کسی پیکا پاتې شوی د خیال مانو کې شاعران جاړي بارود وریږي د پښتون پسیما بارود وریږي د پښتون پسیما جونې سرتورا او ځوانان جاړي او خدایا پرلې می په چمن راولا خدایا پرلې می په چمن راولا په باغچو کې بلبلان جاړي او دا یو بل شی دی چې د تخیل مرغې وزر رانغښتي د تخیل مرغې وزر رانغښتي بل می د زړه او د وجدان جاړي د فرښتو فطرت لکه می راوړم د درد د لاسه خو انسان جاړي او مخته چې مینه د اوچو تراړو شوندو سره ناسته په خوشي بیابان جاړي
ډیر خسته شیرونو ماشاءالله ستاسو اوس هم دا دی دوه کتابونه چاپ ته تیار دي نو کدا خو کتابونو په باره کې وایي چې دا څه کتابونه دي سم پکې رانغښتي دي او بیا کله به دا چاپي
یو کتاب خو زما دلته ډېر وخت شو چې ورکړې تقریبا شپږو میاشتو نه سیوا وشو هغې چې د هغوی څه خپلې څه مچلې دي نو هغه چاپ لا تر اوسه پورې شوی نه دی بل چې دی دا ما سره کمپوز شوی پروت دی په کور کې دا هم ویم چې دا هغوی له ورځ هم چاپ چې دا کېدی شي دا یو کتاب د هغې نه مخکې را شي ښه دی چې شاعري ده نظم دی او غزل دی په کې جاکټ لیکل کېدی نو هغه په دې موجوده حالاتو باندې ما کړی دي او څه د خپل ژوند د بنده دننه څه پراته وي هغه پکې راوځي ډېر داسې لیک پکې هم دی چې د زنانو په حواله باندې داسې ما لیکل کړي دي
په اخره کې بس تاسو څه پیغام وي اورېدونکو لپاره
اورېدونکو ته به یو خو زه به دا پیغام ورکړم او د دې ستاسو د ریډیو په توسط سره به یو دا غوښتنه وکړم که چېرې د زنانو له داسې موقع په لاس باندې ورکړی شي چې دوی د خپل شاعري بیرون ته هم ورسه صرف د دې ځای یا د دې ځای د لاس سره نه کیږي چې دوی د خپل د مطالعاتي دغه د نورو خلکو سره شیر کی دي د خپل سوچ خپل فکر چې دی هغه نورو خلکو ته وړاندې کړي د نورو خلکو هغه چې دی هغه دې دوی ته راوړي د خپل ماحول د خپل معاشرې ته دا به ډېره زیاته ښه خبره بل دا چې په چا کې دا ټیلنټ دی نو زموږ د وروڼو چې زما دې ته خصوصا دا خاص دی چې تاسو په کور کې به هم ډېرې زنانې په هغې کې به دا صلاحیتونه به پکې خو لکه څنګه چې ما خبره وکړه چې ما خپل بابا ته خپل شعرونه نشو ویلی نو اوس وخت بدل دی تاسو د هغه زنانو ته لار ورکې او هغوی اپریشیټ کړي چې هغوی دې دغه ته راشي او هغوی لیک لوست کړي ځکه چې شاعر د قام سترګې ویلی شي او چې سترګې بینایي نو قام به ترفی کوي نو دا بینایي ورکې خپلو خویندو له خپلو لوڼو له خپل کور زنانو له
ډېره ډېره مهرباني سمینا قادر بیبي تاسو سره خبرو ډېر خوندکو ستاسو نه مننه کوم
تاسو هم ډېره زیاته مننه پالم
تاسو د مشال ریډیو په سروي پروګرام کې نن له سمینا قادر سره خبرې اوریدلې مونږ امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو خبرونو کې به د غشان لنورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن
اوس هم راځو اونې زی خبرونې جمهوریت ته په دې ورستیو کې په کابل کې غنو کسانو د توتا په نوم د انرژي په پروژه کې د حقونو تر لاسه کولو په مقصد مظاهره وکړه په کابل کې د لاریون کونکو د ریستاو چې حکومت ته د برېښنا تارونه د سالنګ پرځای له بامیانو تیر کړي د جمهوریت په نانۍ خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د حقونو غوښتلو لپاره مظاهره کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي
د توتاب پونم پروژه څه توای د سالنګ پرځای له بامیان د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي په ډیموکراتیک نظام کې مظاهره او لاریونونه څه معنی او غیز لري د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپل حقونو غوښتنو لپاره وا او کنه نورې مخې لرلې آیا داسې مظاهره په هیواد کې توکمیز او یا قومي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص غیز نه لري دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې دي تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د می پر شپاړسمه په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټ برېښنا مزید بامیانو له لارې د تیرېدو پریکړه نوي شوی. د لاریون تر پیلېدو څو ساعته وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازنې پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې وه. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او موخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو، خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لنډ تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلېږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي، خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټه یې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
د څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا کاسا سوګر د کرغیز ناراضي دغه اجازه ورکړې و او ازبکستان د مفت ازبکستان کې دي چې د دلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجیز نه هغه یو پروژه ده. او بل دې دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکسې ویډیوز ګوره کابل سم برق راځي دی لا خاصا تھاوزن چې دا برق د مرکزی اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، چې افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یو پروژه ده چې هغه تمویل کوي او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول چاري په خاص سی وی او بل دا د چ مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پاره چې کم جوړی زه به په دې ساحه ته ختیځ چوري یو سړک موجود وی که تاسو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیان باندې دوی د خلک مثلا د هزار اورونه د غشتنه کوي یا دمر تازه اورات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 35 څخه تر 50 بلیون ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمیټ لاین
اعظمي. څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وای د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي، یو ډېر کوچنی خبره به هغه سیاسي شي او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر او تباسي او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو ته خو هغه ویل چې موږ درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو تور کولی شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو اته داسې ملکېدله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک عملاً پکښې کې تحریکي تر څو د دولت چل په یو نوی چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان حق لري چې د خپلو سوله ییزو او مشروع مقاصد او غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او د دین استفاده کېږي. هر شی ډېر مهم دی. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي. د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي چې ملي ګټو او ملي منافعو ته ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دا مظاهره کې دلته خلک کوم کسان سره وتلی و هغوی په لاریون کې یو پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د سیمې نه باید تېره شي، د مشخص سیمې نه باید تېره شي. ځینې مسایل چې دي هغه به لږ تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول ادارو لخوا نه کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سم وي یا د قانون په اساس باندې برابر وي، او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
د جمهوري حقوقو لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوقو په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي داسې د دې حق څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې، او د دې تر شا خپلې شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا به یو سم حالت نه دی. یعنې سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یا په مظاهرو په لاریونونو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پوهنتون حقوق پوهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاڅېدل د ستاینې وړ خبره ده. دی وایي یوازې په جمهوري ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاڅي.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاڅېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري که ونه لري، په استبدادي رژیمونو کې هم که ولس حق ولري او دا جرات وکړي خپل حق دپاره پاڅېدلی شي، مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحقه پاڅېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مصالحتامیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. اما دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی د خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وایي برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزي ځکه نه تېروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګورې د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دوی وایي زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنی چې د دغه د ټوټاپ چې دی وسورته یادی دا په دې خطر د بامیانو تخنه تیری چون چې ازارګان ری دي، یعنی د دې ادا ده، مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دې د همدغه لپاره تظاهرات کوي چې موږ سره تبعیض کیږي. مګر دا وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم ری وای، احمدزی قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لاره تخنه تیرولی، چون چې تخنیکی مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی، چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستی ده هغه اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمن دانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. دی وايي د بیکاری، امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریون نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د دې خبره دا هم ناسمه ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ده یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د دغه ټوټاپ پروژه باید هماغه د سالنګ د لارې نه ولګېږي، کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده، هغه به د یو قوم پورې مربوط خلک نه وي، هغه به د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، څنګه دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو هم یو مسله ده، دا په ملي سطحه باندې یو مسله ده، صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي. اما عمومي رق په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي، دا د ټول ولس حق دی ټول ولایتونو ته باید برېښنا لاړ شي.
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځنې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړي کابل سړکان بند کړي هر نو غوښتنی چې آماده کیږي لکه مثلا په انتخاباته کې شو. ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتای مشروع شي نه مشروع کی، یعنی دغه یو پراکټیس باندې بدل سي سبب ډیر عادي موضوعاتي بس هر قوم خپل لکه لشکر کشي او په مظاهرو باندې سړکان بندول شي څو پوری حکومت باندې فشار راوړل سي چې خپل نه مشروع شي مشروع وګڼل سي. زه دغه مخالف يم. نور سلامي ز مظاهري خود د مدني حق دی چې خپل आवाज پورته کړي خپل غوښتنی مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو په اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم هرو او لاریونونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې کومه دا مقایسه کوي د افغانستان کې او ښه پرمختګ ده کله چې مخکې وروسته یا شرایط چې هغه د غریب او وسایل او د الله له مطرح کېدلې نن چې کله خلک راوځي دي او پرمختګي پروژې په سر باندې هغه د لاریون په شکل باندې یو سولې مبارزې لارې مطرح کوي دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغه لږه چې
د کابل پوهنتون حقوق څانګې استاد د ودیر ساپۍ زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدی شي او نه پراخېدی شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغسې راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي ترڅو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه راغلي ترڅو چې سواد یا لټریسي دا عام شوی نه په ټولنه کې دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنټیج لوړ وي سیاسي شعور د دې سره یو ځای لوړ دی او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تیرولو پروژه تخنیکي ده او اقتصادي ده او کله چې داسې پروژې جوړیږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسې واوریدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو کله دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې